شنبه د غوی لسمه د اپریل دیر شمه احمد شیبر یم دا سادی رادو د نن ورځې په سهارنۍ خبری مجله کې مو هرکلی کوم. د کابل په دارالامان سیمه کې د خلیفه صاحب د جماعت خطیب وایي د دې جماعت په خانقاه کې په دې چاودنه کې په چې پرون وشوه له 50 زیات کسان وژل شوي دي. سید فاضل آقا ریوټرز آژانس وویل چې په قربانیانو کې د ده وریرونه هم شامل دي. ملګرو ملتو او د بخښنې نړیوال سازمان دا برید غندلی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي چې لږ تر لږه دوه غړي یې د چاودنې پر مهال چې په جومات کې وو د کورنیو له غړیو سره په مستقیم ډول اغېزمن شوي دي، خو په دې برخه کې نور وضاحت نه دی ورکړی. تر اوسه د دې حملې مسؤلیت چا نه دی منلی. سعودي عربستان په کابل کې له 850 کورنیو سره د خوراکي موادو د مرستې خبر ورکړ. د سعودي دولتي خبري آژانس راپور ورکړی چې د مرستې د ملک سلمان د خیریه بنسټ لخوا شوې دي. د آژانس راپور له مخې د خیریه بنسټ په افغانستان کې له څه باندې 1,12,000 کورنیو سره د خوړو د څه باندې 18,000 کڅوړو مرسته په پام کې لري. ملګری ملتونه وایي چې د افغانانو په ګډون له 3,000 زیات کډوال او پناه غوښتونکي د مدیترانی او اتلانتیک له سمندري لارو اروپا ته د سفر په ترڅ کې مړه یا تریتم شوي دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتو د لوی کمیشنری یا یونیسیار په یو تازه راپور چې پرون خپور شو شي چې تیر کال 3,000 و اویا کسان پر دې لاره مړه یا ورک شوي دي، چې د یوه کال مخکې یعنی د 2000 کال په پرتله 2,000 زیاتوالی شي. د یونیسیار ویاندې شابیا مانتو پرون په ژنیو کې خبریالانو ته وویل په شمیرو کې زیاتوالی راغلی چې د اندېښنې وړ دی. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلنسکی د نړۍ د شلو پرمختللو هیوادو د ډلې یا جیشل په سرمشیزه کې د ګډون لپاره اندونیزیا ته بلل شوی دی. په پام کې ده چې دا غونډه د روان کال په نومبر میاشت کې جوړه شي. د اندونیزیا ولسمشر جوکو ویدیدو پرون وویل چې خپل اوکراینی سیال ته په هغه غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم ګډون پکې کوي. پوتین په دې غونډه کې ګډون تایید کړی، خو د اوکراین د ولسمشر دفتر تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د جیشل اکثر غړیو پر اوکراین د روسیې یرغل خندلی دی، خو اندونیزیا تر اوسه په دې مسله کې بې پرې پاتې ده. دا سدی رادو سهارنۍ خبری مجله په منځنۍ صفه 12/18 په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام، په کابل کې د خلیفه صاحب د جماعت د نن په چاودنه کې د دې جماعت د خطیب په وینا 50 لمونځغاړي وشل شوي. طالبان څرنګه د داسې بریدونو مخه نشي نیولی؟ اجمل شینواره.
د تروریستي عملیات مقابل کې دغه ظرفیتونه دونلري او متخصص افراد نه لري.
روسیه ویلی دی چې په افغانستان کې له امریکا سره ګډو هڅو ته لیواله ده. د چارو کتونکی فاروق فردا.
د داعش وروستۍ خونړۍ یرغلونه هغه څه دي چې روسیه یې ورخطا کړې ده.
نن د ازادي راډیو د څلورو خبریالانو تلین دی. د ازادي راډیو عمومي رئیس قادر حبیب وایي
د بازلا هنانزای فرشته محرم دورانه یا او سباون کاکر د تلین سلور کلونه پوره شو. خب په دې سلور کلونو کې داسې ورځ نه و چې زمونږ د ښه همکاران زمونږ یاد وتلی وي.
او په کونړ کې مو د اختر په درشل کې د خیاطانو حال اخیسته.
سقوط نه روس تر اوسه کارونه نه وکړه. د اختر سیزن دی، کارونه ښه شوي دي، اندازه ښه دي، خو مشکل د برق دی.
در دی شی بی
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د کابل پل بيديس کې د خليفه صاحب د جماعت خطيب وایي د دې جماعت په خانقاه کې پرونی درني چاودنې 50 تنه وشلې. د طالبانو د حکومت د کورنۍ او چارو وزارت په دې بریټ کې د وشل شوی رسمي شمیر لس او د ټپيانو شل تنه شولې. ملګرو ملتونو، د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړي استازي او د بښتنې نړیوال سازمان په افغانستان کې ورستي بریدونه په کلکه غندلې دي. جزئیات له احمد تکل څخه.
د روژې په مبارکه میاشت کې د خونړیو حملو لړۍ په افغانستان کې لسګونه کورنۍ د ویر پر ټغر کېنولې. د دې لړۍ وروستۍ حمله پرون مازدیګر د کابل دارالامان سیمې ته سخت ټکان ورکړ. دا حمله په علاودین دریلاری کې د خلیفہ صاحب خانقاه کې داسې محل وشو چې لسګونه کسان د ذکر او عبادت په حال کې وو. د جمعه خطیب سید فضل آقا وایي چې په دې چودنه کې له 500 زیات کسان وژل شوي او زیاتوي چې د پیښې په قربانیانو کې د دوري رونه هم شامل دي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالنافع ټکور د دې چودنې د تلفاتو شمیر ډیر کم ښیي.
شاوخوا څلور بجې ماسپښین د جمعې له لمانځه وروسته په شپږمه حوزه د علاءالدین سرایي سیمه کې په خانقاه کې چاودنه رامنځته شوې ده، چې له امله لس عام بې ګناه هیوادوال په شهادت رسېدلی دي او شل هم زخمیان دي.
ملګرو ملتونو دا برید په کلکه غندلی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیالې میټي نوټسن پر ټویټر لیکلی دی چې د دې کرغړن عمل د غندنې لپاره کلمات نشي موندلی. د نوموړي په وینا لمونځ کوونکي په داسې حال کې په نښه شول چې د اختر لپاره تیاری روانې دي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست دا او د تیرې یوې اونۍ حملې بیرحمانه او ناوړه عمل بللی. د دې حملو د سمدستي بندېدو او د قانون منګولو ته د هغو د عملانو د سپارلو غوښتنه یې کړې ده. د بخښنې د نړیوال سازمان د جنوبي آسیا کمپاینرې سمیرا حمیدی پر ټویټر په یو بیان کې لیکلی دی چې په افغانستان کې د روژې میاشت د وینو په بهولو تیره شوه. نوموړې پوښتنه کوي چې پر جمعتونو هم بریدونه وشول، نو طالبان به اوس د لمونځ کوونکو د امنیت لپاره څه کوي؟ په سږنۍ روژه کې په افغانستان کې په خونړیو حملو کې لسګونه کسان مړه او ټپیان شول. له پرونی برید یوه ورځ مخکې په مزار شریف کې په یوه چاودنه کې لږ تر لږه نه کسان مړه او دیر لس نور ټپیان شول. د دې حملو پړه د داعش ډلې خراسان څنګ منلې. هغه ډله چې طالبان وایي په سلو کې اته نوي ځپل شوې ده.
د کابل د دارالامان پر سړک د علاءالدین په درې لارې کې د پرونی حملې جزئیات مو اورېدل چې د جمعه ته خطیب په وینا لږ تر لږه 500 کسان پکې وشل شوي دي. که څه هم د دې حملې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی، خو پر مذهبي فرقو د پخوانیو حملو پړه اکثر د داعش ډلې خراسان څنګ منلې. احمد تکل په دې اړه د پخواني حکومت د وسلوالو ځواکونو له ویاند اجمل عمر شینوار سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې دي چې طالبان ولې دا ډله نشي ماتولی.
داعش دومره قوي نه ده او نه قوي شوی ده لکه څومره چې طالبان ورته ضعیف دي. طالبان نشي کولای د دوه پیچلو تروریستي عملیاتو مخنیوي وکړي. دوی کولای شي چې خپل هغه عملیات په بریالي توګه اجرا کړي.
د پخوانی حکومت پر مهال هم شنوار صاحب د داعش ډلې او طالبانو ترمنځ جنگونه شوي دي. په هغو جنگونو کې طالبان په برلاسي وو، اوس ولې نشي کولای چې هغه ته ماتې ورکړي؟
په هغه وخت کې هم طالبان هغه برلاسي چې لازم وو هغه نشو ترلاسه کولای. ولې هلته زمونږ استخباراتي او زمونږ عملیاتي قواو دو کولای شو چې د داعش هغه استراتیژیک هدف چې هغه دود سوقیداری مراکز او دود اکمالات مراکز او د تعلیمات مراکز هغه په نخې کې ترڅو د هغه عملیاتي ګروپونه ظرفیتونه او توانایګانی راټیټ شي. په اوسنی وخت کې هم طالبان د تجهیزاتو له لحاظ او د فزیکی قوا له لحاظ نیمګړی نه دي، ولی یوازینی نیمګړتیا چې طالبان یې وستري هغه د تخصصي او ظرفیتونو په خاص ډول په د تروریستي عملیاتو مقابل کې دغه ظرفیتونه دونلري او متخصص افراد نه لري.
داعش ډله سنی مسلمانان په نخ کوي او شیعه مسلمانان هم په نخ کوي، یعنی د څه شي په لټه کې ده دا ډله څه غواړي؟
تاسو ته جواب ته دا غو د کلنلارو نه او دا غو د ایدیولوژیکي مسایلو د افکارو په بنسټ باندې هغه یو ډیره خشنه تروریستي ډله ده او هغه کمې کړنې چې کوي هغه د اسلام د دین د مبین دین پورې هیڅ تړاو نه لري. هغه صرف د دې نه یو وسیله جوړه کړې ده د دې تر شا چې د چا اهداف پراته دي او څوک دي. دا یو ډیر ژور بحث ده، ولې په ټوله کې دو حتی ګوري چې طالبان هم د شریعت دعوا لري او په مجموع کې من هغه د صوفیانو یا تصوف برخه مسلمانان دو پنخه کې یا شیعگان پنخه کې د دو اصلي هدف په اسلامي نړۍ کې دا ډاره چول دي، وحشت چول دي او د ځان نه داسې تصویر ورکول دي چې دونه هر څوک وحشت کوي او ډار وکړي.
او که د دوی حمله دوام وکړي د دې عواقب به د طالبانو د حکومت لپاره او د افغانستان لپاره څه وي؟
طالبان اوس هم یو فرصت لري د دې لپاره چې د دې وحشي تروریستي ډلې مخه ونیسي په افغانستان کې په خاص ډول باندې، چې طالبان کم هوډونه چې د بنمي ټولنې سره او د افغان ولس سره کړي دي په هغې باندې ژمن پاتې شي او باندې عمل وکړي. د هغې پرته زما په هند باندې د طالبانو دپاره او د افغانستان د ټولو وګړو دپاره او حتی د هغې نه بیا وتلې د نړیوالو دپاره او د سیمې دپاره به داعش یو لوی ګواښ جوړ شي.
د افغانستان د پخوانی حکومت د وسلوالو ځواکونو ویاند اجمل عمر شینواری له یوې خبرتیا وروسته به واورئ چې ماسکو وایي په افغانستان کې له واشنګټن سره همکاری ته چمتو ده.
خبر او له خبر ورهاخوا
ازادي رادیو د کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شلکله نسوه
له تاسو سره وو او یوبا.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان په اړه له امریکا سره د ګډ کار او په اقتصادي برخو کې له افغانستان سره د همکاریو د پراختیا خبره کړې. له بلې خوا ولسمشر ولادیمیر پوتین په افغانستان کې روانو حالاتو ته په پام سره د روسیې د جنوب د امنیت په اړه بحث کړی. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي چې هیواد یې له افغانستان سره د اقتصادي همکاریو او سوداګرۍ پراختیا ته هیله مند دی. د تاس خبري اژانسته راپور له مخې ښاغلی لاوروف په یو بیان کې چې پرون خبر شو ویلي چې د افغانستان ترانزیتي امکاناتو ته په پام روسیا غواړي د افغان او روسي سوداګرو ترمنځ د کرنې، انرژي او ترانسپورت په برخو کې مستقیم تماسونه ټینګ شي. شاغلی لاوروف هم دراز ویلی چې روسیا له متحدو ایالاتونو سره د افغانستان په اړه ګډ کار ته چمتو ده. لاوروف د امریکا، روسیا او چین په ګډون د ترویکا او ترویکا پلس د غونډو لړۍ ته د اشاره په ترڅ کې ویلي چې روسیا لا هم په دې چوکاټ کې فرصتونه ویني. په عین حال کې ولسمشر ولادیمیر پوتین د روسیې د امنیت شورا په غونډه کې د روسیې د جنوب پر امنیت او په دې برخه کې د افغانستان پر ونډه خبرې کړي. ویلی دی چې په افغانستان کې روانو جریانونو ته په پام د جنوب لوري د روسیې د امنیت یقیني کول ځانګړی اهمیت لري. د سیاسي چارو شنونکی فاروق فردا د پوتین خبرو ته د اشاره په ترڅ کې وایي چې روسیا تر اوسه د خپل جنوبي قلمرو له امنیت ډاډه نه ده.
په مرکزی آسیا کې اسلامي خوځښتونه د افغانستان کړکېچن حالات په ټوله کې او د داعش وروستۍ خونړۍ يرغلونه هغه څه دي چې روسیا ورخطا کړی ده. روسیا د افغانستان د شطرنج په لوبه کې اوس پوه شوی چې د ټولو دانو سره یې لوبه په ګټه نه ده. روسیا فکر کاوه چې د امریکا په وړاندې د طالبانو سره په اړیکو زړه جنوبي جبهه یې متروکه کړې ده، خو ښکاري چې کمینونه ورته نور هم ژورېږي.
په همدې حال کې په مسکو کې د افغانستان سفارت ته د طالبانو د حکومت لخوا استول شوی شارزدافر جمال ناصر قروال پرون کار پیل کړ. لاوروف په خپل بیان کې وویل چې نوی افغان شارزدافر پرون د کار جواز ترلاسه کړ.
ازادي رادیو خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په منځنۍ سپه 12 نوی په ټول افغانستان کې اوریدل شي. نن د ازادي راډیو د دریو خبريالانو د وشل کېدو څلور کاله پوره شول. د 2013 میلادي کال د اپریل میاشتې پر 13 په کابل کې د 214 لکبله د نوو خبريالانو او تصویر اخیستونکو په ګډون 26 کسان وشل شوي وو. د هم په دې اړه نور تفصیل.
ازادي راډیو لنن څخه څلور کاله مخکې خپل درې خبريالان په کابل کې د 14 لکبله له لاسه ورکړل. سباون کاکړ، فرشتہ محرم درانی او عباد الله حننزی د شپږو نورو خبريالانو او اکاسانو ترڅنګ د 2013 میلادي کال د اپریل میاشتې پر 13 د کابل په شش درک سیمه کې وژل شول. هغه ورځ په دې ځای کې د 2 دقیقو په اوږدو کې 214 وسوي. په دغه 14 کې په ټوله کې شپږ ویشت کسانو وژل شول او په لسګونو نور ټپیان شول. دویمه چاودنه تر لومړۍ هغې نږدې نیم ساعت وروسته تر هغې وسوه چې خبریالان او کسان د پیښې په اړه د راپور ورکولو لپاره ساحې ته ورسېدل. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د دغو حملو مسؤلیت ومانه. د ازادي رادیو مشر قادر حبیب د دې رادیو د دریو خبريالانو د وجل کېدو د څلورو کلونو د پوره کېدو په مناسبت وایي. د دوی یاد او خاطرې به تل همکارانو سره ژوندې وي.
د عباد الله هنانزای فرشته محرم دورانی او سباون کاکړ د تلین څلور کلونه پوره شول، خو په دې څلور کلونو کې داسې ورځ نه و چې زمونږ د همکاران زمونږ یاد وتلې وي. دوی به زمونږ په ذهنونو کې وي. د دوی د شهادت په څلورم کال یو ځل بیا د دقیق ناپیلې او پر وخت اطلاع رسونې په برخه کې پر خپل ژمنه ټینګار کوو. د ټولو هغو روح د خواد وی چې د بیان د ازادۍ په لاره کې ژوند بایللې او یادې به تل پاتې وي.
د 2013 میلادي کال د اپریل 10 د ازادي رادیو په ټوله کې د افغانستان د رسنیو لپاره یو خونړی ورځ و. د ازادي رادیو یو همکار د هغې ورځې کیسه کوي.
مثل دی رو تو را بیادم از که روز دوشنبه بود که
ده پرون غنه می هاگه و رس بیاد ده دوشنبه و ده کابل پششدره کسی مکه زوره و را چوده نوست و زموک یو ساتون که ور خطا را غی اوی ویل چوده نسوی او لکه چی سباون کاکر تا پیسوی زکر لموک سر په تماس که و غختلی دلمره چوده نپر راپور جو کری خووستی تماس پریسوی دی روز تایو ویل سول چی عبادالله هنانزای او محرم دورانه هم حالتا بود.
د ازادي رادیو دا ویر لا هم تازه و چې د 2020 میلادي کال په نومبر میاشت کې د ازادي رادیو بل خبريال محمد الیاس دایي په لشکرګه کې د یو مقناطیسي ماين په چاودنه کې ووژل سو. ماين ظاهرا د هغه په موټر پوري نشلور سوی وو. د تیر حکومت چارواکو په دې پیشه کې طالبان په لاس لرلو تورن کړي وو، خو تر اوسه یې چا رسمن مسؤلیت نه دی منلی.
نن د ازادي رادیو د دریو خبريالانو څلورم تلین دی. د ازادي راډیو د اوکراینی څانګې یوه خبریاله د پلازمین کیف د استوګنی پر یوه سیمه د روسیې د یوه توغندي د لګېدو په پیشه کې وژل شوې ده. د راپورونو له مخې د ویرا هیرش جسد پرون د هغې ودانۍ په کنډواله کې وموندل شو چې یوه ورځ مخکې د روسیې توغندی پرې لګېدلی و. د ازادي اروپا ازادي راډیو عمومي رئیس جیمی فلای په یوه بیان کې ویلي دي چې د ویرا وژل کېدو ټول خواشینی کړي دي. دا خبریاله په 1918 میلادي کال کې زیږیدلې وه او د 2013 میلادي کال له فبروري میاشتې راهیسې د ازادي راډیو له اوکراینی څانګې سره کار پیل کړی.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای شئ.
په خوست کې د ترکیې د یو خیریه بنسټ لخوا پر 500 بې وزلو کورنیو د وړو مرسته وویشل شوه. د مرستې ترلاسه کوونکي له دې مرستې خوشي څرګندوي او وایي چې داسې مرستې دې زیات شي.
په خوست کې د ترکیې هیواد د یو خیریه بنسټ لخوا په 500 بې وزله او غریبو کورنیو باندې د مرستې په ډول دوه بوجۍ اوړه وویشل شول. د مرستو ویشونکو وویل دوی د بېوزلو او معلولینو دا کورنۍ د خوست له ډېری ولسوالیو او لرو پرتو سیمو انتخاب کړي او هڅه یې کړې ده چې مرسته مستحقو کورنیو ته ورکړل شي. د مرستې لپاره د کسانو په انتخاب او ویش کې له ترکی خیریه بنسټ سره د کاروان په نوم یو ځای خیریه بنسټ مرسته کړې ده. د یاد بنسټ مشر بادشاوري کاروان ازادۍ راډیو ته وویل دا مرسته چې ټول ورباندې 2.5 میلیون افغانۍ لګښت راغلی د ترکیې هیواد د قمر مؤسسې او د دوی د خیریه بنسټ لخوا په ګډه ویشل کېږي.
په هیواد کې اقتصادي بحران دی، خلک کار نه لري، وظیفې نه لري. خوست کې شاید تاسو خبره څو پیښې وشوه چې د غربت له امله خلکو ځانونه ووژل، نو تر ټولو بهترین وخت همدغه ده چې د هیوادوال لاس کې وایو.
بل لوري ته هغو کونډو یتیمانو سپینګیرو او معلولینو چې مرسته یې ترلاسه کړه خوښي څرګندوله او غوښتنه یې درلوده چې بیا هم ورسره دا ډول مرستې وشي. د مرستې یو سپینګیري ترلاسه کوونکي ګلبر خان وویل
وړه ماشومان ارته پوتې دی، کونډې یتیمان ارته پوتې دی، هیڅوک حواله کړو یکی سپینګیر ارته پوتې هم نوره مټور او مسجد وړه وړه شپږو وکړو نه پرته نشته. هیڅ دار نه بری دی چې نه ول کور کې نو څه هیڅ نه لرو. لا خو ځنه وکړي چې د غریبانو یتیمانو سره مرسته وکړي نورم نو مونږ څه وکړو. دا مونږ د غاړې پوچې بېشه څوک نه لرم، بل سلام نشته مشه خونه کې زه پوچې یتیمانو ته پوچې دی کونډې ته پوچې.
یادمرستو کې د یو شمېر معلولینو او معیوبینو نمونه هم لیکل شوی ول. د لکنو اوسیدونکی معیوب حبیب جان وایي له دې مخکې ورسره کوم بنسټ یا حکومتي ادارې هم مرسته نه ده کړې.
اوس پورې مو سره مرسته داسې خاص نه دي شوي، اوس دا مو سره مرسته وکړی مونږ په کور کې چاله وو چې بل سره غفنار سره د سفرس پوهې ده زه نورو خلکو نه دا غواړو چې مونږ خلک مونږ دي بېوزله خلکو سره مرسته وکړي چې بیا مونږ سره دا رقم دي مونږ غریبونو خلکو سره د افغانستان خلک ټول میوه ده ټول غریب ده دا چې کوم هېواد مونږ سره دا مرسته کړې وي هغې هېواد نه مونږ دا مننه ده.
په خوست کې پر یو شمېر کورنیو داسې مهال د مرستې په ډول اوړه ویشل کېږي چې په افغانستان کې په وروستیو میاشتو کې د خلکو د ژوند اقتصادي اړخ کمزوری شوی دی.
له خبرونو ور اخوا
درنو اوریدونکو السلام علیکم، دې برخې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. په کونړ کې د خیاطانو شکایت په سید آباد ولسوالۍ کې د خلکو له لوري د یوه ښوونځي جوړېدل له طالبانو د ځینو خلکو شکایت او مطبوعاتو ته کتنه په دې ټولګه کې شامل موضوعات دي. یو شمېر خلک د طالبانو له چلند شکایت لري. دوی وایي طالب ځواکونه له تاوتریخوالي کار اخلي او دوی غوره نه ګڼي چې د ستونزو د هواري لپاره طالبانو ته مراجعه وکړي. خود طالبانو د حکومت امنیتی چارواکي بیا وایي چې د خلکو د ستونزو د حل کولو لپاره یو سل نولس وړیا شمېره فعاله کړې او خلک کولی شي چې له دې شمېرې سره تماس ونیسي او خپل شکایت ورته پریږدي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې واوري.
د غنجلۍ چې نغواړي د امنیتي ستونزو له امله یې په راپور کې نوم یاد شي وایي پر طالب ځواکونو یې بې باوري له نږدې 15 ورځې وړاندې هغه مهال پیل شو چې د طالبانو یوې خزینه غړي مور ووهله. د غنجلۍ وایي مور یې د کابل ولایت مقام په دروازه کې د طالبانو د یوې خزینه غړي لخوا هغه مهال ووهل شو چې مور یې نه غوښتل طالبانو دغه خزینه غړي ټلیفون وګوري. دا وایي په دې برخه کې د مور غږ هیڅ چا نه دی اورېدلی. د دغه غنجلۍ لوري ازادي راډیو ته پرستولو انزورونو کې ښکاري چې د یوې 50 کلنې مېرمنې چې د انجلۍ په وینا مور یې ده په مخ او لاسونو ټپونه ښکاري. هغې ازادي راډیو ته وویل
ویل سی و چې حالت له خلکو سره مرسته کیږي. مور مې د مرستې د ترلاسه کولو عریضه وړې وه. د طالبانو یوې ښځینه غړې چې د تلاشۍ دنده یې درلوده ورته ویلي وه چې نسي کولی خپل تلیفون دننه یوسي. مور مې هم همالته ولاړه وه پرته له دې چې د دوی ترمنځ بله خبرې وسي او یا هم خبرې تبادله سي. زما مورې وهلې او ډبولې وه.
دا وای مورې له ولایت د وتلو پر مهال د طالبانو له والی سر مخ شو او خپل ستونزې ورته وویله، خو هغې او په سیمه کې نورو طالبانو د خپلو همکارانو د کړنو په اړه غبرګون ونه خود او د مور شکایتې له پامه وغورځاوه. که څه هم د طالبانو د کورنیو چارو وزارت له خلکو سره د طالب وسلوالو د ناوړه چلند په اړه څه نه وایي، خو وایي هڅه یې کړې چې د 119 وړیا شمېرې په فعالولو سره د خلکو او امنیتي بنسټونو ترمنځ واټن راکم کړي. د کورنۍ وچار وزارت ویان عبدالنافع ټکور ازادي رډیو ته وویل
بلې یو سلونونه شمیره د څلور ساعت لپاره فعاله ده.
له دې وړاندې د طالبانو د حکومت ویاندویان ویلي و چې خپل ځواکونو ته خلکو سره د سم چلند په اړه روزنه ورکوي.
ولسواکي
دوی لارې دي په افغانستان کې، یا لوی جرګه ده بل لارې انتخابات.
د بیان ازادي
اطلاعاتو ته لاسرسی د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته. شو دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې له کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره.
د میدان وردګ ولایت سید آباد ولسوالۍ ته ځو چې په باغک کلی کې اوسیدونکي د حشر په ډول خپل ماشومان ته ښوونځي جوړوي. دوی وایي ماشومان وي د کلی په یوه داسې شخصي کور کې زده کړې کولی چې هر شیبه دا ویره وه چې د خونو چتونه پرې راول بیشي. د دې سیمې خلک وایي چې په دې اړه یې د پوهنې ریاست ته وړاندیز کړی و، خو هغوی ورسره همکاري ونه کړه.
د میدان وردګ ولایت د سید آباد ولسوالۍ د باغه کلی دغه اوسیدونکي له دولت او نړیوالو څخه تر ناهیلي کېدو وروسته خپلې وسلې سره نغښتي او په خپل سیمه کې په خپل شخصي لګښت د خپل ماشومانو لپاره د یوې ښوونځي د ودانۍ د جوړولو چارې پیل کړې دي. دغه ښوونځي دیارلس خونې، یو دالیز او څلور تشنابونه لري. محمد اقبال د همدې ښوونځي ښوونکی او مالی مسؤل دی. ازادي راډیو ته ویل چې د دې ښوونځي زده کوونکي په داسې یو شخصي کور کې زده کړې کوي چې هر دقیقه دا ویرسته چې د خونو چتونه پرې راولویږي او زده کوونکي خپل ژوند له لاسه ورکړي.
دی وای ورست اړ سوچ د کلی خلک خپل هم ډیر زیات غریبان دی پیسې سر راټول کړي او د شونځي پر ودانی کار شروع کړي.
موږ د پر منځ شاو سابقه حکومت چې وغان سکور شو ستې خبره پاتې شو مجبور چې خپل اقدام ونکو گرچه این خلق دیر کم واسه دی کم زمون دی از خوب چکاله ایم دی نو بیخی بید دقیقه پنش دی ساب دی اقتصادی پس فرز ساب دی مجبورش خپل وارو دی خپل اطفال دی پارم مکتب خپل باقی شروع کلا په خپل امت بانده.
د کلیوالو په مرسته د جوړیدونکو شوونځي له لومړي ټولګي څخه نیولې تر نهم ټولګي پورې ده چې د زده کوونکو شمېر شاوخوا زرو ته رسیږي. د دې شوونځي زده کوونکي له دولت او مرستندویو بنسټونو غوښتنه کوي چې د یادې شوونځیو په جوړولو کې ورسره مرسته وکړي او ژوند یې وژغوري. له ډلې د دریم ټولګي دوو زده کوونکو مسیح الله او یاسر ازادي راډیو ته وویل
مسیح لو پرداخل نزدیک دیسم دستک موتی دلیلی که می‌داری کشوران لیگی هن نوای مکتب جوری.
همیشه مکتب نشته دیا کوپاتور چی می‌مکتب نوای مکتب جور کو.
پا میدان ورد گولایت کی دپوهن ریاست د معلوماتو بر اساس تولتال. څلور سوه شپږ اویا ښوونځي شتون لري چې له ډلې یې په سید آباد ولسوالۍ کې اووه څلوېښت ښوونځي د هلکانو شپاړس د نجونو او شل د یونیسف له لورې چې تازه جوړې سوي دي شتون لري.
په کونړ کې خیاطان شکایت کوي چې د برېښنا د نشتوالي له کبله د دوی کارونه ټکني دي. دوی له خلکو ټوکرونه د ګنډلو لپاره اخیستي. د جامو خاوندان ترې جامې غواړي خو دوی په وخت نشي چمتو کولی. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واورئ.
اته دیرش کلن محمد زبیر د سدآباد په خارګوټي کې د جامو ګنډلو هټۍ لري. وایي له بدلون وروسته یې کار پر ټپه ولاړو خو د روژې پیل او د اختر رارسېدو سره یې بیرته کارونه غوړېدلي خو اوس د برېښنا نشتونې چارې ټکنۍ کړې دي.
چې برقونه نشته پرون هم برق نه و نن د سهار نه تر اوسه پورې برق بیا نه دی راغلی خلک زموږ نه کار غواړي.
عثمان هم د جامو ګنډلو یو دوکان کې کار کوي. وایي ډېری خیاطان د جرنیټرو او تیلو اخس تلو توان نه لري چې پر خپل ماشینونه وچلوي.
مخکې خو اوس بیخي خراب شوی دی تقریبا دا اوس هم دوه درې ساعته کېږي برق تللی دی. خیاطانو جامې اخیستې دي او برق تللی دی اوس نشته دی او بل جنریټر دی. تیل دومره قیمت لري چې هغه زموږ د مصارفو موږ نشو کولی چې تیل واخلو او جوړې کړو.
دلته یوازې د برېښنا نشتون د جامو ګنډونکو ورځنۍ چارې نه دي کمزوري کړي بلکې عام وګړي هم د بلا ستونزو سره مخ کړي دي. د دوی په خبره چې په پریمانه بو او د برېښنا د تولید دوه فابریکو کې بیا هم له برېښنا بی برخې دي. د سدآباد اوسیدونکي ذاکر الله
د کونړ په دې دوه سندونو او دوه فابریکو کې د کونړ خلک دي بی برخه بی برېښنا ناشتي دکانداران چې دي ډېر مشکل سره مخ دي.
په کونړ کې چارواکي هم د برېښنا د نشتون ستونزه مني. خوای د مناګي برېښنا کوټ چې د تیر حکومت پر مهال کارونه په سمه توګه نه دي تر سره شوي او له ساختماني شرکت تسلیم کړي پوره برېښنا نشي چمتو کولی. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
اصل مشکل دلته دی چې کم د مناګي برق جوړ دی هغه یو مشین فعال دی دویم مشین چې دی نو هغه غیر فعال دی نو په هغې باندې د ډېر بوج د وجې نه د برق رئیس دغه عذر پیش کړه چې موږ په دې وجه یو علاقې بل علاقې او د بازار خلکو ته په نمبر باندې برق پرېږدي.
په کونړ کې په داسې حال کې جامې ګنډونکي او عام خلک د برېښنا له نشتوالي شکایت کوي چې په ولایت کې دوه سندونه بهیږي او هر ځای کې یې د برېښنا کوټ جوړولو امکان شته دی.
او د دې ټولګي په دې وروستیو شیبو کې به واوري چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي.
د نړۍ ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو د کوچني اختر په مناسبت د طالبانو مشر مولوي هبت الله اخندزاده ته پر منسوب پیغام لیکنې او تبصرې خپرې کړي دي. انټرنیټي خپرونې ډیجیټل ژورنال چې له کاناډا خپرونې کوي په دې اړه لیکلي د طالبانو مشر ته په منسوب پیغام کې له نړیوالې ټولنې غوښتنه سوي چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. د طالبانو مشر ته د منسوب پیغام په یو برخه کې ویل سوي نړۍ د یو کلی حیثیت پیدا کړي. په پیغام کې دې ټکي ته اشاره سوي چې غوره ډیپلوماتیک اړیکې به د افغانستان د ستونزو له حل سره مرسته وکړي. د لیکوال په وینا طالبانو یو ور بیا خپلو افراطي قوانینو ته مخه کړې او ښځې یې تر ډېره له ټولنیز ژوند څخه محرومې کړي دي. د ډیجیټل ژورنال په مقاله کې لولو د طالبانو د مشر په اختریز پیغام کې ځینو هغو ټکو ته چې په نړیواله کچه ورته پام اوښتی اشاره نه ده سوې، لکه د نجونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو بیا پرانیستل. ډیفنس پوسټ چې له امریکا خپریږي په افغانستان کې د ناامنیو پر زیاتېدو لیکنه خپره کړې او په خپله تازه ګڼي کې د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف کې د پنجشنبې د ماښام د چاودنو پر موضوع تمرکز کړی دی. په دغو چاودنو کې چې مسؤلیت یې د داعش افراطي ډلې منلې، لږ تر لږه د نهو کسانو د وژل کېدو او ځینو نورو د ټپي کېدو راپور ورکول سوی دی. د مقالې د لیکوال په وینا وروسته له هغې چې طالبانو په 13 اګست میاشت کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، په دغه هیواد کې د ناامنیو اندازه کمه سوې وه، خو د داعش خراسان څانګې پر شیعه‌ګانو خپلو حملو ته دوام ورکړی دی.